تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گرانو خبرونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پښتانه ستوري محفل ته تاسو قربانه نه هیڅ سهار د تبخل ټوله پښتنه مینه هر کلی مې هیله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې دې چې خدای آباد او بدلی وسی. د ډیوا ریډیو د روایت تر څنګ په خدمت کې حاضرې د همیش په شان پښتانه ستوري محفل سره. تاسو ته پته پښتانه ستوري محفل کې مونږ همیش تاسو سره د پښتو ادب د اسمان ځلانده ستوري ملګري کوو. هغه د هر یو تبکی سره، هر یو فیل سره تعلق لري، خو کچا لږ کار کوي، کچا ډیر کار کوي، خو دغه ژبې د پاره کار کوي، د پښتو د پاره کار کوي، دغه ژبې ژوندۍ ساتلو کې خپلې هڅې کوي. دغه کار او زیات اثر شریکو بیا موږ دا همیشه وایو چې دغه ژبه ژوندۍ ساتلو کې چې نو دغه شاعران، ادیبان، هغه د دې ټولنې وګړي دي چې هغوی د خپل وخت قربانی ورکی دی ژبې د پاره، د خپلې مورنۍ ژبې پښتو د پاره دغه شان د خپلو پیسو قربانی ورکی. او ځکه چې د پښتو د سوچ ژبه چې نه خو د سرکار ژبه ده او نه د مارکیټ ژبه ده او نه د نصاب ژبه ده، خو بیا هم نن د ګوګل ژبه ده. په نړیوال کچه خپل پیژندګلو لري، خپل یو ترون تاریخي پس منظر لري، خو د دې نه باوجود د حکومت سرپرستی ورته نه ترلاسه. خو بیا هم نن دا ژبه د ګوګل ژبه جوړه شوې ده. دې کې ډېر د شاعرانو، ادیبانو، د لیکوالانو، محققینو، ناقدینو مختلف حوالې سره چې پښتو ژبې دپاره کار کوي د دې ټولو برخه د دې کار دی. نو مونږ بیا غواړو چې دغه د ژبې خدمتګاران تاسو سره معرفي کړو، دغه هلې ځلې، دغه کار، دغه زیار چې په هر حوالې سره کړي، کله کار کړي، کله ډیر کار کړي، خپل هڅې کړي او خپل برخه او خپل ونډه ورکړي. نن هم موږ دغه شنو ډیر تکړه شاعر ارشد مومن خټک سره ملګری دی، هغه سره به خبرې کوو. دغه په ادبي هلو ځلو باندې ډیر په درناوي په مینه ورته هرکلی وایو. په خیر اغلی سره مشي ارشد مومن خټک سره.
په خیرونو په خیرونو مننه ډیر چې مونږ یاد کړو د وایس اف امریکا په خصوصي توګه او تاسو هم دومره لري تاسو خپل شاعران، ادیبان د پښتو هغوی د منزل هغوی ته عزت ورکول، د هغوی غږ رسول، تاسو خپله دا خدمت کوئ، نو مننه کوم ډیرا.
مننه مننه خټک صاحب، خوشحاله چې داسې پروګرام کې ملګری او تاسو سره به خو تاسو کتاب هم د شعر راغلی په دې به خبرې اترې کوو. خو غواړو چې زمونږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کړي، د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري، کله کوم ځای پیدا شوی، څومره تحصیلات مو ترلاسه کړل، سبا څه هلې ځلې لري.
زه خیبر پښتونخوا کې د کرک ولسوالۍ سره تعلق لرم. دلته یو تاریخي سیمه ده، زمونږ سواترا وایي ورته، د خوشحال بابا په دیوان کې او په ډېرو دغه کې تصنیفاتو کې دغه نوم راځي. او هلته کې یو غټ کلی دی صابر آباد، هلته پیدا شویم. او د ګورنمنت های سکول صابر آباد نه مې تر لسم ټولګي پورې سبق ویلی دی، او بیا په جی پی جی سی کرک کې مې هلته داخله کړې. بیا وروستو د څوارلسم نه بعد مې په پرایویټ توګه مې پښتو کړې ده. او نن سبا د څو یو مدانه د تدریس کار کوم د ګورنمنت په سکول کې.
درس تدریس سره علاقه لري او د مو دنده د او د کرک سره تعلق لري. نو
بالکل
خاطر صاحب، شعر او ادب سره څنګه مو علاقه پیدا شوه؟ څو په کوم عمر کې شعری شروع کړو؟ کم محرکات د شعر محرکات مسو کم یو حالات چې تاسو دغه تخلیقي سفر او لیکلو سفر دې څنګه مینه پیدا شوه؟ لیکلو مو څنګه شروع کړو؟ شعری مو څنګه شروع؟
اصل کې ما چې کله کالج کې داخله واخیسته نو ما پښتو مضمون اخیستی و، په هغې کې هم اول په یولسم جماعت کې. نو بیا یو نو ما به داسې شعرونه لیکل خو په باقاعده توګه یا ما ځان سره دغه کړي نه وو، ریکارډ کړي نه وو، مطلب نوټ کړي مې نه وو، خو بس داسې به ما ولیکل او بیا به زیا شول. نو یو ورځ مونږ ناست وو هلته په کالج کې، چې یو زمون ملګری راغی، هغه وویل چې سبا یا بل ورځ یو تاریخ نیټه راته وخو، دغې دې ورځې باندې دلته یو مشاعره کېدونکې ده او ډېره غټه مشاعره ده، که تاسو پکې څه ویل غواړئ نو تاسو څه لیکل میکل کوئ نو ما سره نمونه ولیږئ. نو ما ورته هسې ما سره لنګ کې څه لیکلي څه ونه، خو ما هغه ته وویل بس زما نوم پکې ولیکه انشاءالله زه به برخه اخلم. نو ما یو غزل لکه زه به دا په شعوري توګه ما کوشش وکړو چې یو غزل مې ولیکه، نو سبا لاړم خو په هغه مشاعره کې مونږ ته موقعه ملاونه شوه. هغه وخت کې زه د یو لسم مطلب جونیئر وم که نه، نو وخت کم و نو مونږ ته موقعه ملاونه شوه، خو بس دغه سلسله پیل شوه او بس داسې ورو 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 بیا ادبي تنظیمونه کې کېناستل او هغې سره افیلیشن او داسې نو زده کړه هم کېدله ورو ورو او دا سلسله دوام ومونده.
نو مطلب تاسو خپل شاعري کې نو عام طور باندې خو خټک صاحب داسې مورېدلي، لکه زه خو پروګرامونه هم ډېر وخت نه کوم او په خپله هم لکه شعر او ادب کې لږ داسې هڅې کوم، نو داسې عام طور باندې تاسو به پخپله اورېدلي به مې لیدلي به مې وي دا شاعران چې نو دا چې دا یو خدایي صلاحیت دی او دا انسان بس یو خپل کیفیت دی، الهامي کیفیت دی او پای کې به شروع شو پته نه لګي او بس دغه شان یو شاعر جوړ شي. تاسو وایي چې تاسو یو شعوري کوشش وکړو تاسو غزل لیکلو، نو په دې کې بیا موږ کوم ځای کې لکه دغه د شاعري خصوصي لکه داسې شعوري توګه باندې کېږي او کېدی شي یو شاعر جوړېدی شي که نه، دا هم خدایي صلاحیت دی د انسان دننه وي او څه حالات ورته پیدا شي، ماحول پیدا شي، هغه شاعر جوړ شي یا شاعري لیکل تخلیقي سفر یې شروع شي. تاسو په دې کې کوم یو سره دا کوئ اتفاق؟
زه دا وایم چې اصل کې لکه ستا مزاج خو پیدا شي په توګه باندې لکه د شعر وي د شعر ویلو، نو بیا داسې یا حالات داسې پیدا شي چې هغه دننه شاعر راولړزېږي او یو شورات وسي، او یا داسې وسي چې لکه په شعوري توګه ما تا ته ول به لیکل خو ما به زه کول لکه داسې ما هغه ځان سره ایښي نه او باقاعده طور ما ریکارډ نه و ساتلی، نو د دغه ورځې نه ما په شعوري توګه چونکې هغه مشاعره زما په ذهن کې وه نو ما هغې دپاره خامخا څه لیکل غوښتل، نو ځکه ما په شعوري توګه ولیکل. حالانکه ستا چې مزاج نه وي نو بیا په شعوري توګه نه کېږي، مطلب د شاعرۍ سره ستا مزاج برابر نه وي، ستا په طبیعت کې یا پیدایشي توګه باندې ستا په طبیعت کې شاعري نه وي، نو بیا خو ګران ده، بیا خو نه شي کېدی.
نو شعوري دغه خو شعوري توګه باندې کول غواړي، نو مطلب یو شاعر شاعري کول شي خو یو کامیاب شاعر تاسو په نظر کې جوړېدای شي که نه؟ بل تاسو په خپله هغې نه پس هغه یو ماحول درته جوړ شو چې ضرورت دی یو غزل لیکلو په کار دی، ځکه چې اوس مشاعره ده او پکې برخه اخیستلې، نو هغې نه پس تاسو هم لکه په خپله هغه یو کې د شاعرۍ خپل یو الهامي غوندې کیفیت دی، یو خپل موډ، نو تاسو ما غموډ کې لیکل کوي که نه او شعوري توګه باندې کې نه یو ارادتن څه غزل او نظم او څه شاعري وغیرہ لیکل کوي؟
نه نه نه، هغه موډ خو ضروري دی، خامخا هغه موډ ضروري دی، هغه کیفیت ضروري دی، که هغه کیفیت او موډ نه وي نو بیا په شعوري توګه که یو سړی ډېر تکړه شاعري هغه څه ولیکي خو هغه کې هغه خوند هغه رنګ نه وي چې د چا زړه ته اپیل وکړي او یا د سسترګې ور واوړي، نو داسې نه شي کېدی چې په شعوري توګه یو سړی کښېني او بس وایي زه غزل لیکم. نه نه، یو موډ ضروري دی، یو کیفیت ضروري دی، اندروني کیفیت وي چې هغه تا هڅوي او یا هغه یو د هغه تا باندې خور شي، نو هغه نه بعد به یو سړی شعر لیکي او زما خیال دی چې ښه شعر به هم راغی. دین علاوه نه شي کېدی که وشي نو هغه به ښه شعر مشکله ده چې مونږ ورته ووایو.
نو دا ځینې خلک لکه تاسو خو مطلب د فرق دا دی چې کومه شعوري شاعري وي هغه دونه اپیلینګ نه وي، دونه په زړه باندې اثر نه کوي، او کومه چې الهامي یا کومه عامد چې وي هغه هغه کیفیت یا توري کلی شي نو هغه ډېر اثر کوي، په زړه باندې اثر کوي، انسان سوچ ورته راکېږي او سوچ کولو ته مجبوره کوي. فرق لکه دا وي چې هغه په زړه باندې اثر ډېر کوي، تاسو دا ګڼئ؟
بالکل، زما دا خیال دی. تا هم جی یو مې تا به هم کتلي کنه چې ته خپل کوم شی ولیکې، نو کوم چې احمد وی نو هغه تا ته هم خلګي په خپل شاعرۍ کې اکثر داسې کیږي کنه، نور لکه شاعري خو خلک وایي د بچي په شان بچو غوندې ده کنه، چې هر شعر سړي ته خپل خلګي ګراني پې. خو بیا د احمد چې کوم شوی وي نو هغه یقینا چې لږ زیات سرګنج دی وي، ډېر زړه ته نږدې وي او خلکو ته هم اپیل کوي، او تا ته هم زه بدوم چې لکه شاعر ته په خپل هم اپیل کوي او خلګي
او بل خټک سیب د عام جی خټک سیب یو بل خبره چې عام تر باندې خلکو د شاعری کې نو د ری سره تړلې ده، د عشق د کامیابی او ناکامۍ سره تړلې ده، چې دا یو کامیاب عشق کې څوک ناکام شي نو بس او بیا دغه شان سوي سوي مصري به یو غزلې به هم لیکي، او دا چې نو د دې شاته اکثر چې څوک داسې روباني غزلې لیکي نو دا خو ناکام هغه دې عشق دی که نه، نو آیا واقعی د دې د سیاست تړون شو کنه؟ دا خلکو اوس یو سوچ فکر داسې جوړ شوی دی
اصل کې یو وخت و کنه، لکه مونږ چې خپل ماضي تلاشو او زړه کوم شاعران دي هغه ګورو، په هغې کې اکثر روماني شاعران دي، نو هغه وخت کې د هغې نه کیدای شي د خلکو دا سوچ جوړ شوی وي. خو نن سبا که ته وګورې په پښتونخوا کې یا د پښتنو چې څومره سیمې دي په هغې کې چې د اوس تیر څو کالونه څو لسیزونه کوم حالات تیر شول، نو په دې کې زما خیال دی چې د کوم عشق یا کومه مینه چې خلک یادوي دې ته پښتانه دومره به اوزګر شوي هم نه وي، او هغه خلک چې هغه شعور لري او شاعر خو ډېر ځیرک وي، نو مطلب هغه دې ته اوزګاریږي هم نه. زما خیال دی چې هغه شان مینه وکړي یا عشق وکړي چې د کوم د خلکو خیال دی. نو او بل بل نن سبا په شعر کې د روماني شاعري زما خیال دی چې لږ کموالی هم راځي د دې وجه نه، بلکې د حالاتو په باره کې او داسې د کوم حالات چې تېرېږي او د پښتنو د ژوند د زپلتیا داسې زونه په شاعرۍ کې ډېر راغلل نن سبا. هغه وجه هم دا ده که نه چې کوم حالات روان دي شاعر د هغې نه سترګې نه شي پټولی او هغې یقیني دي، نو خامخا به هغه څه لیکي. یو شعر مصرا ده که نه، جو هم محسوس کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں، نو چې شعر محسوس ای نو هغه به تحریر ای هغه به لیکي. نو دا یو وخت خدا وا او خدای دیو کی چې بیا داسې وخت راشي چې پښتانه سوکاله یې په امن کې، نو بیا شاید داسې وي ځکه چې خلک مینې ته اوزګار شي، او نو بیا به یقینا شاعر هم د دې نه متاثره کېږي او هغه ورته به وایي چې زه
اوس خو چې نو شاعر وایي چې دا مینه خو چې دې ته وه خو ښکل دا خو د مړې ګډې خبرې دي دې ته
بالکل
نو
د امن او د مړې ګډې خبرې دي ډېر ضروري دي.
خو بل خټک سي د ځینې خلک دا هم وایي چې لکه یو موضوع د ورکړې شو هغه کینی غزل مو لیکي نظم مو لیکي، او اکثر به چې تاسو خو لس غزلې مو لیکلې شم سل غزلې درم داسې لیکلې شم کینم، نو بیا دغه شاعري لکه آیا دا مطالعه او پریکټس سره یو شاعر شاعر جوړېدی شي؟ یو کس یو انسان چې غواړي زه شاعر جوړ شم او مطالعه ډېر وکړم او پریکټس وکړم، نو هغه شاعر جوړېدی شي؟ هغه شاعري بیا لیکلی شي؟
دا خو ما مخکې هم وایي که نه چې اول خو مزاج ضروري دی، که ستا مزاج به شعر نه وي نو بیا خو پریکټس هم نه کېږي. اول هر کار د شوق سره کېږي، که ستا شوق نه وي مزاج دې نه وي نو بیا خو مشکل ده چې ته پریکټس هم وکړي. نو پریکټس کول یا مشق کول دا له کېږي چې شوق دې وي نو مزاج دې وي، نو بیا البته دا ده چې یو سړی دی هغه ډېر مشق کوي نو د هغه ژبه به یقینا روانه وي، او د هغه که داسې وغواړي چې زه اوس لیکم نو یقینا د بل یو داسې شاعر نه چې هغه مشق کم وي نو د هغه نه زما خیال دی چې دا زیات مشق وله سړي شعر به ښه ومي او لیکلې به هم شي په هر موضوع په هر وخت کې.
او بیا یو شاعر د پاره مطالعه څومره زیاته ضروري وي؟ چې لکه هغه هغه شاعر چې د چا یو مطالعه ډېره، یو شاعر قدرتي شاعر دی پیدایشي شاعر دی هغه کې دا ټول صلاحیتونه شته، او بل شاعر چې نو هغه مطالعه زیاته کوي، نو بیا د مطالعې هغې کې څومره زیات کومک کوي دغې دغه شاعرۍ کې. او بیا د دې تر څنګ چې نو که مونږ وګورو یو کم جاب یا یو دنده چې د یو روزګار چې دی، نو هغه د شاعر مزاج دپاره څومره لکه خوي، لکه د یو استاد څوکې باندې، یو کس هم شاعر دی هم لیکوال دی هم استاد دی هم پروفیسر دی هم داسې څه لیک لو سره دی، نو څونه فرق لري دغه شاعري او دغه هغې کې څونه بیا فرق دی دغه تخلیق کې؟
زما خیال دی که مون وګورو د خوشحال بابا شعر وګورو، نو په دې کې بشپړتیا ده، وسعت دی. هغه وجه هم د هغه د مطالعې ده چې هغه سره معلومات ډېر دي، د هغه مطالعه ډېره ده، هغه د ژوند د هر اړخ نه یو خوا ته که مونږ ګورو د هغه معلومات هم څومره ډېر دي. لکه مونږ دا ویلی شو چې هغه عالم هم دی، هغه حکیم دی، هغه طبیب دی، هغه یو ښکاري دی، هغه یو د جمبري کې د هغه صاحب څه لوستي وني د میدان د تجربې نه علاوه هغه به د دې مطالعه هم کړي او داسې نور. نو هغه مونږ ته ښکاري چې د هغه په شعر کې وسعت څومره دی او هغه مونږ ته د ژوند هر اړخ ښایي، دا شان د تاریخ نه هم خبر دی. او نو مونږ که اوس راشو ځانله، نو که یو شاعر دی هغه د تاریخ نه نه دی خبر، هغه د خپل یا د عصري علومو نه نه دی خبر، نو یقینا د هغه په هغه شعر به پرواله لري، هغه ډپت په نه وي پکې، ژوروالی به نه وي پکې، هغه وسعت په پکې نه وي. نو زما خیال دی دا فرق دی پکې. او بل د استاد یا څوکۍ یا د کوم بل دنده چې سړی کوي، یقینا دا زمونږ یو ملګری دی، دغه مثال به درکم، سید جان ایډوکیټ، هغه یو ښه شاعر و، هغه یو ښه شاعر و، خو هغه په عدالت کې جاب شروع کړو د عدالت نه مخکې. نو هغه نن سبا داسې دی چې بل بیخي هغه وایي چې ما نه شاعري هېره شوې ده، زما دومره لکه ما یو څو کاله دومره بیزي تیر کړل، دومره مصروف مې تیر کړل چې زه شعر ته اوزګار نه شوم. نو هغه دنده پرېښوده، وکالت یې شروع کړو، خو هغې باوجود هم هغه یا هغه شروعات نه دي شوي، هغه کیفیت ته هغه لا نه دی راغلی چې بیا شعر ویل شروع کړي. نو دنده هم داسې په کار ده چې هغې کې سړی د شعر سره، د شعر لوستلو سره او ویلو سره باقاعده په ربط کې اوسېږي.
ستاسو څونه وخت وشو شعر او ادب دغه دنیا کې دغه لیک لوست په کې شروع کړی؟ مې څونه وخت وشو؟
نولس سوه شپږ نوي نه زه لیکم تقریبا،
دا خو تقریبا پنځه ویشت کاله کتابونه مو چاپ کړي دي کنه؟
یو کتاب خو مې چاپ کړی دی، په هغې باندې سلیزا راشد خټک صاحب لیکلی، هغه هم ماته دا وی تا خو ډېر لیک شوې، نو په کار دا وه چې تا تر اوسه پورې دوه درې کتابونه هم، بس دا هم ډېر دی، ستا تصویر دی، تصور دی، نوم دی راشد خټک صاحب او طیب خان صاحب پرې سریزې لیکلي دي، او اوس په دې 2022 کال کې چاپ شوی دی. دا هغه نه د منګل کتاب کور نه خور شوی دی.
تصویر دی، تصویر دی، ډېر ښکلی نوم دی، دا مو خپل انتخاب دی، د غزل څه غدي یو شعر دی، یو مصره ده.
او دا د غزل د مصری یو ټوکړه ده، ستا تصویر دی، تصور دی، او انتخاب مې د نوم خپل کړی، خو بهرحال ملګرو سره مې مشوره هم کړې وه، هغې خوښ کړه، نو ما زه صحیح دی همدا شعر. او ورسره رفت خټک سې وې مخپانه جوړه کړې ده، او نعیم خاموش کمپوزینګ کړی دی، او د یو زمونږ بل تکړه دغه دی یو سندرغاړی دی سید مایشا، تاسو به نوم اورېدلی، هغه پرې یو فلپ لیکلی دی په انګریزۍ ژبه کې، او دوه پرې سید جان ایډوکیټ او نعیم خاموش هم دوه فلپس لیکلي دي، پرې بس دا کتاب دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
څه د مارکیټ ته خوښ سره له 2020م کې دا کتاب راغلی نو څه د خلکو ریسپانس ورته څه دي څونه لکه خوښ شوی دي خلک به څه د غدر کوي
دا چې ما سره خو درګرنه خو خلک ډیره را کوي بلکې خلک دارو د خره وایي چې لکه زر نظر چې بل کتاب هم چاپ کی کنه خو بهرل بیا هم نن سبا هم د کتاب دا لوستل دا کم شوی دی بلکې خلک پی ڈی ایف ته هم ګوري کتابونه هغه هارډ کې لګه کې دا کتاب لوستل کم شوی دی او بیا د پښتو کتاب هم دومره زیات نه وزي دا خو لکه دا سره خبره ده کنه خو بهرل ما خو دکانونو کې کم پروت دی په یونیورسټي بک ایجنسی پېښور کې او په اکیڈمی دکان دے پشاور یونیورسٹی کے اگے کیوں شتا او دا سے یو بل دکان دے پشاور کے ڈسٹ ان باکس نو پاری کیوں پرو تو ہمای بیا تا پوس نہ ریکڑے دے سلسلے کے زلک سوس کون دے ہم بیا ما تا پوس نہ ریکڑے چیا سمر خرسوی نہ دی اثر دے او خود اس ہم اور ال دخل کو ریسپانس کھدے بلکہ ما خود ډیر ډډا کوي کې دې شي دا زما چې څومره خیال او دا غنه زیات دا کوي خلک مومینه کوي خو څو کې وګوري نو هغه ته په پته نه کی څنګه ده تاسو وګورئ نو بیا به
بالکل دا خبره خو لکه ولې دونه لکه لیک مولي ډیر مخه شو شاعري مشروع کړ نور لسه شپږ نیوینا او بیا د 2020 پورې لکه دونه لویه وقفه نو دا خو تاسو ته ډېر مواد وینو داسې شته چې نور داسې هغه پراته وي چاپ ته تیار هم پراته وي داسې ولې مو دونه لیټ دا کتاب چاپ کو وجه څه وه مالي سم مشکلاتو که نه شوق مو ورته نو
نه مالي ستونزې به مونږ وایو او بل دې نه مخکې لکه ما داسې پراپر دنده یا جاب نه و چې زه په یو ځای باندې ټینګ شوی وی که نه نو دا زما ډېر لیټ زه ایجوکیشن طرف ته راغلم نو اوس لږ مطمئن خو سړی نه شي کېدی خو بهرل بیا هم د مخکې په حساب باندې زه اوس لږ مطمئن شوم نو دې طرف ته مې توجه وکړه دې نه مخکې لکه زه کله یو ځای کله بل ځای داسې یو ټکاو مې نه وه یو پړاو مې نه و چې هلته زه ناست یم پوخه او کتاب طرف ته مې توجه کړی دی او بل دا دی چې نور مواد راسره شته خو خوره وره دي لامې د کتابي شکل نه دی ورکړی چې چاپ ته تیار کړم یا نوم ورکړم داسې کار مې لانه دی پیګره
مطلب دا مره لکه هغه د سرشته دومره اثر نه چا په سرشته یو بل کتاب ته نه هم دا کیږي
یو نه زما خیال دی دوه بچا چې ځکه چې دا کتاب زما 222 صفحې دی نو زما خیال دی داسې د 200 په دوه کتابونو خو چاپ شي نور سره
دا باسین سے خبر باسین سے ابھی تھی باسین یوسفزی سے زما استاد ہوں گے کو کتاب ما چاپ کر رہا تھی کہ کتاب دو نا ہم پکار دو نا واز چی پلاس نہ دی پرو دی نیو ود بندہ پی خ خ ود بندہ پی راوی خی دے شی کنا دی وڑو کی کتاب نے پکن مطلب ساسو خ مزدار کتاب دی او دغه شان دو کتابونه چاپ ته نور هم لکه تیار دونه مواد لري نو را به شو تاسو بیا به نور نظم او نثر په حواله سره خبرې کوم خو تاسو دغه کتاب ستا تصویر دی تصور دی ینه به سوه ور وسه دته صبر سره شریکوي
یو غزل به شریک هم سره
شات
غېګې د فطرت پنا ساتل دی ځوان خو دی غېګې د فطرت انا ساتل دې ژوند کوله دې ډېر نازنینو نازولې دې ژوند کوله دې او هیڅ د مرګ پرستو پسنګینو زړونو ونشول هیڅ د مرګ پرستو پسنګینو زړونو ونشول ما کنارې وکړې چې ژوند کوله دې ژوند کوله دې
واه ډېر ښه
ډېر او وا مننه وا پما وا پما پسې و ګلالو مضمون په ولي کې وا پما پسې و ګلالو مضمون په ولي کې ما د عنوان در تلي کله دې ژوند کوله دې سوي سوي لوي زړکي یو امید د سپر لخيز موسم سوي لوي زړکي یو امید د سپر لخيز موسم مړو ایرو کې سر ګل ټوکې دلې دې ژوند کوله دې او مخکې شعر دی دې په حساب مړیو تا بے زر ژوند په مرگ حساب دې په حساب مړیو تا بے زر ژوند په مرگ حساب مونږ ته په لمبو کې خندې دلې دې ژوند خولې دې او مکتادا تا دې خدای لري چې د موین نظر بدرنګ نشي تا دې خدای لري چې د موین نظر بدرنګ نشي ما خو بتا په مخ ته تلې دې ژوند خولې دې
ډیر ښه تاسو خپل د ارشد موین تاسو خپل نوم استعمالوي که نه په شاعرۍ کې تخلص مو
جی جی بالکل
تخلص مې نه دی ول تاسو ښه شعر مې غوډان لې خو د تخلص یا د غمګین او چې د غمجن او چې د رسوان دی دغه دردونه کې تخلص دې
زما خیال دا دی چې دا هغه وخت کې لکه داسې زه چې سوچ وکړم که نه اکثر خلک داسې دي چې د هغوی نوم به په شعر کې ښه راتلو نه لکه هغه موضوعیت یې پکې نه موندو که نه هغه ځای به یې پکې نه موندو نو هغې به داسې یو نوم خوښ کړ چې هغه به وړوکې وو یا په هغه کې به ښه راتله که نه په شعر کې مکتب کې نو زما خیال دی دا دې وجه نه بلکې خلکو که مونږ وګورو خوشحال بابا وګوره رحمان بابا وګوره حمید بابا حمزه بابا غنی خان بابا او داسې ډېر دي چې هغې دغه نشته لکه تخلص یې باقاعده لکه اضافي تخلص یې نه دی ځان ته خوښ کړی که نه هغه خپل نوم نه یو ټکې راخستی او بس
بالکل دا تاسو ټی خبره کو خو اکثر تاسو که وګورئ خټک صاحب دي دا شاعران داسې لکه ډېر دړمن شانتي یا چې ډېر د دردونو معنا ورکي اکثر ډېر کم داسې به چې لکه داسې به څه تخلص استعمال کړي چې هغه به ډېر لکه خوشحالي او خوش مزاجي او خوش رنګي او ښکلا په حوالې سره اکثر داسې ډېر د دردونو ډکونه تخلص انتخاب کړي دا څه وجه ده ولې دا شاعران ډېر دړمن وي که څه وي
دردمن خو نور نه وي خو چونکه احساس وي نو احساس سړی ضروري دی چې هغه به درد لري د وطن د خپل قام او داسې نور که په ملکي سطح یا په قامي سطح داسې ستونزې را ځي یا داسې تکلیف وي چاته نو هغې باندې د نورو خلکو نه زیات دی دردېږي که نه خامخا په کار هم دی زیات دردمن زیات غمجن او حقیقت هم دا دی لکه څنګه چې تاسو چرته ته وګورئ که نه ځوان سر ناست وي او داسې او داسې خو بر اوس د ټرینډ بدلېږي ورو ورو که نه اوس زمونږ تاسو به نوم اورېدلي وزیر شادان صاحب لکه دغه تخلص شادان که نه نو داسې نور هم اوس را ځي لکه زمونږ یو کشر دی دلته کره کې کشر لیکي ګلفام او داسې تخلصونه اوس خلک دي چې هغه دغه ټرینډ بدلوي چې لکه مونږ غمجن نه یو دپاره که
نه او بالکل غمجن خو لکه خپل درد وطن دپاره د خپل کام دپاره د خپلې ژبې دپاره خپل ولس دپاره خپلې ټولنې دپاره درد محسوسول او حساسیت لکه دا خو یو منلې خبره چې شاعران ادیبان داسې دي چې هغه په دې کې ډېر زیات او دېته د ځکه چې ټولنې درېیمه سترګه ورته ویلې کېږي چې هغه د عام خلکو نه زیات محسوسوي هغه هر څه خو کله کله زه سوچ کوم چې همیشه دې داسې قسمه نومونه ولې که یو خل دا هم ویلې کېږي چې د نوم د انسان په شخصیت باندې ډېر زیات اثر وي که ښه نوم انتخاب وي ښه تخلص انتخاب وي نو هغه په ژوند کې هم هغه شان د هغې اثرات وي او که چېرې داسې غمجن او دغه غوندې تخلص وي نو هغه هم دغه په ژوند باندې د نونو په کار چې لکه په دې باندې چې ځان یو پروګرام وکړم چې په دې خلکو ته دا یو خیر مونږ خو همیشه پروګرامونو کې وایو هم چې لکه ښه نمونه ږدي ماشوم دپاره او بیا شاعران ادیبان که ځان له خپل انتخابي وړکتوب نوم خو د مور پلار د خوښې وي خو چې کله یو شاعر کې دغه صلاحیت یو لیک لوستر ته راشي او ځان له تخلص استعمال خوښوي نو په کار کې داسې یو ښه نوم غوره کړي یو ښه تخلص غوره کړي چې هغه دغه په ژوند او دغه په شخصیت باندې د هغې ښه اثرات وي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پانی پته دا voadivanews.com که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
خدي رابش
جی
بیاساس
بالکل
لیک
تاسو
لوس
کا
طرف تاس موین موین خټک سے نظم نے لوا نثر هم لیکي په دې کوم چې د تبایز مای مې کول کنا صرف او صرف شعر رم بفر کړی
اصل کې نظر وخت غواړي ډیر زمزم کې دا سي څه خکې راشي خو بیا راته وخت ملاو نه سي نو زونه لیکم بل دا دې شعر دیو جنم نظم هم سره کم دی لکه دا تعداد کم دی د نظمونو غزل ډیر دی غزل سړی پتلو تلو کې لیکلی شي بلکې کستا هغه رابطا کله کله ماته هم شي که نه د شعر دغه سره لکه دوه شعرونه دې ولیکل دې وخت کې ته څه وجه نه هغه مزاج هغه کیفیت ته بدل شه نو ته بیا هم هغه کیفیت ته ځان راوستی شي او نظم چې په نیمه کې کله درنه پاتې شي یا نثر دی نو بیا هغه هغه ځای نه شروع کول او بیا پوره کول دا لږ مشکل شي یو دا هم ده چې شعر ته تا ته مې دا خبره ونه کړه مخکې شعر ته زما توجه د یو بلې وجه نه هم شته زما والد صاحب زما بابا ډېر وختي د پیټیوي پېښور نه باغه سندرې هم ویلې نو هغې وجه نه هم زما توجه لږه او دغه مې دې طرف ته وه که نه نو دا هم کېدای شي چې ما نثر په زاید لکه شعر ته ډېره توجه د هغې وجه نه هم وي نور پروگرامونو ډیره دی کې هغه سندرې ویلې وخت په وخت
نو تاسو په خپل لکه د سندرو ویل څه شوک نو کی والد صاحب نو مو لکه زده کړه کړې یا د غي په شان تاسو نو خو چې هم تاسو یو سلیبریټی شي خلک مو پیژني او موسیقي درته څه شوک نو
شاید نه زما زه دې طرف ته لاړم شعر طرف ته لاړم لیکلو طرف ته کنه نو اوس هم زه نشم ویلی داسې محفل کې یارانو دوستانو سره کېنو کنه کله کله وایي خو زه نشم ویلی او بلکې زما لکه نه خو هغه سر مې جوړېږي او نه مې آواز ښه دی که نه چې شعر ویم شعر ویلو د نه د سندرې ویلو دپاره خامخا آواز هم ضروري دی ښه آواز ضروري دی که نه نو هغه هم شاید زما سره نشته او نه زما هغه سر جوړېږي چې کوم ضروري دی لکه مهم دی د سندرې ویلو دپاره
ستاسو خپل کلام چېرته ستاسو والد صاحب او غی ویلې دی که نه یا تاسو والد صاحب چې تر خپله شاعري کوله که نه هغې صرف موسیقي سره غی لا کړله
نه هغه شاعري نه کوله او نه هغه زما کلام داسې ویلې دی زما کلام د سید مهیشا ویلې دی او نور داسې زه دې سیزونو کې لږ لکه زم ما چا ته رسولي هم نه دي او نه داسې شوق لرم چې لکه خامخا زما ووي چې خامخا دې څوک ووایي که نه که بس چا ته خوښېږي خو ووایي که نه او لکه اکثر خلک داسې کوي که نه چې یو بل ته وایي که نه چې یاره دا کلام ووایه واګه دغه زما داسې څه دغه نه شته لکه
مهین خټک صاحب بل دا تاسو نظم او غزل ذکر وکړو چې تاسو لیکي خو لکه دی زمونږ د پښتو ادب نه کوم زاړه اصناف دي هغه ورو ورو د پښتو ادب نه ورکېږي لکه شاعران ادیبان طرف ته دونه توجه نه کوي لکه کومې زړه ولسي اصناف به وو لکه چاربي ته به وه سندره به له وه نیمکۍ به وه ټپه به وه داسې بښنه غواړم کوم زاړه ولسي اصناف دي هغه اوس په پښتو ادب نه ورو ورو ختمېږي ولې شاعران ادیبان دې طرف ته ولې توجه نه کوي څه وجه ده تاسو په خپله چې تاسو کې تباز مې کړی
نه ما هم نه ده کړی داسې خدای کې یو وجه زما خیال دا دی چې غزل ډېر خوږ دی د غزل خوږوالي د هر څه لږ شاته کړل بلکې نن خو کابل طرف ته مونږ وګورو د ځینې کسان دي لکه سمیع الدین ارمان صاحب دی او داسې آفتاب ګلبڼ دی داسې نور څو کسان دي نو هغه په یو اوس د سمو د مخکې هغوی یو د کوشش شروع کړی وو د یو نصرم په نوم باندې ګو چې په کار دا وه چې مونږ هغه زړه صنفونو ته خیال وکړو پام وکړو او هغې هم هغه هم بیا راژوندي کړو او بیا نوې نوې تبازمۍ په کې وشي په کار ده په کار ده. دا زمونږ زه به دا وایم دا زمونږ شاعرانو غلطي ده چې مونږ غزل خو لیکو، غزل خو به مونږ دا وایو چې د ډېر وخت نه راغلی د پښتو ته، خو د کوم نوي نوي څیزونه مونږ راوباسو خو هغه زړه رانه ورکېږي، هغې ته توجه نه کوو. په کار ده چې مونږ هغه زړه صنفونه بیا ژوندي کړو، بیا لیکلو هغه ولیکو، او بیا پکې نوي نوي تجربې هم وکړو کېدی شي پکې داسې. نو په کار ده چې لکه نوي څیزونه خو مونږ راخلو، هغه هم څه بد نه دي، خو دا ضروري ده چې مونږ دا څیزونه خپل کړو او بیا بیا محفوظ به هم شي او نوې نوې تجربې به هم پکې وشي، او شاید پکې داسې تجربې وشي چې هغه لکه د مخکې نه ډېرې خوندورې. نو زما خیال دی ته به ډېره ګټوره خبرې خبرې سره مې اتفاق کوي.
او بل دا نوې نوې تجربې کې تاسو زیات دي کې تاسو په خپله په دې نوې اصناف کې زړه خو کم اصناف دی کې خو زیات شاعرانو سره تفصیل توجه نه کې، خو کوم نوې اصناف دي جدید لکه استاد ته نصرم ذکر وکړو، دا غشن بیا ټپي زده، داس بیا هایکو، دا داس بیا پکې جدید لکه علامتي رنگونو کې ډیر وړ وړ لکه لند بهر کې غزل دی، او دا قسم څه نه ده دي کې تاسو ته خپل تبادله کړی په دې نوې جدید رجحانات ته هم څه دغه مو کړی دي.
ما نصرم خو نه لیکلې، په لند بهر کې غزل نه هم لیکلې دي، خو نصرم مې نه دي لیکلې، او ټپیزم هم څه لیکلې دي، بهر کتاب کې شامل نه دي. خو نصرم داسې دی چې لکه سړی ور سره په څه وجوهاتو باندې لکه اختلاف هم کېدی شي، بلکې زما خپله دومره ډېر مطمئن نه یم ترې نه د نصرم نه. هغې څه یو وجه خو دا ده چې هغې که ته وګورې صرف لکه بهر نه یو هیئت غوندې ورکول دي د نظم، نور بالکل نثر دی، او د هغې نثر لکه ته یو نثر ما ته راکړې چې ته دې نه نثرم جوړ کړه، پای کې هېڅ قسم د کمیز یا تین علاوه د هغې صرف هغه لیکلو کې یو انداز ورکول دي، یو فکر لکه یو کرښه ته اوږده کېده او بله وړه کېده او بله داسې کېده، نو هغې نه زه یو ښه نثرم جوړولی شم. زما خیال دی که نه کېدی شي زه په غلط یم. نو البته مواد دي، مواد خو داسې نثر هم شته چې په هغې کې د یو ښه نظم نه زیات هغه شعري انداز خپل کړی شوی دی، هغه سیزونه پکې شته چې هغه لکه مونږ هغې ته د نظم خواږه دا ویلو شي چې د نظم نه زیات خواږه په دې نثر کې هم موجود دي، داسې نثر خلک لیکي، نو هغه نثر که ته ټوټې ټوټې کړي نو بیا نثر هم دی. نو زما خیال دی چې دا داسې کامیابه تجربه به وي نه دی.
او بس پښتو ادب کې خو نوي نوي اصناف لکه تجربې کېږي، بیا پکې لږه څه موده په اختلاف هم روان وي، بیا خیره کې هغه یو برخه شي په کار چې تجربې روان وي، ځکه چې دغه تجربې او دغه اختلافات اتفاق او اختلاف دا دواړه چې نو ادب له نور نور مواد ورکي او لمن به پراخیږي. نو تاسو خبره ټیک ده چې او تجربې په کار چې کېږي او تجربو او دغه شرمنده تجربې یو نوي ادب تخلیقی نوی سیزنه با ادب ترازی. نو نصرم پا که هم یو اضافه ده، خوچه تا پا که خواگه کار نوی پا که تجربه می که خواگه پا که بینی مو یکی دیش یو کسو که بیدونه ماهران شی پا لیکنو که چیه که ام ده غزل ام را خواگه را شی ده افثانه ام را خواگه را شی ده که چیه که اکثر یو درامایی رنگ برکولی اگر نس ایلا نصرم یو لیکلا نو لیک وو ته تخلیق پته نشو له کوم مقصد لیک خو په تخلیقی شکل کې بیا برات لې شي خورا به شوستا سو تخلیقی سفر ته سو ورس د نو ورو د کتاب چې کوم تاسو مارکیټوس راغلي د ستا تصویر او
یو
تصور دې
یو یو غزل به سره بل شریک کوم.
جی شاف
مطلب دا حسنا چې شی او تر موسم خراب دی، حسنا چې شی او تر موسم خراب دی، پام کوا د پیښور موسم خراب دی.
ډیر ښه ډیر ښه دی.
د پښتون په اسمان تور لوګي خواره دی، د پښتون په اسمان تور لوګي خواره دی، مسلسل متوتر موسم خراب دی. او خان خان زما د شخصیت شیشه صفه ده، خان زما د شخصیت شیشه صفا ده، ستا د فکر د نظر موسم خراب ده، او خکل مخ او پر د کرک سپری کرخه، خکل مخ او پر د کرک سپری کرخه دا بس شي په اختر موسم خراب ده. زد مینه په دریاب کې لهو خیم، زه وینم د ګودر موسم خراب ده. موسم خراب دی.
واشنگټن ڈی سی نه اور ایران زمونږ سره پښتانه ستوري پروگرام کې ملګری دی منمد ارشد موین خټک صاحب، چې د کرک سره علاقه لري او په خپل استاد یو کتاب چاپ دی، تصویر دی، تصور دی، شاعري مجموعه ده، دا چاپ شوې ده، او د دې ترڅنګ دو کتابونه دومره مواد سره دی چې دو کتابونه نور هم چاپ کیږي. سره خبرې کوو دای په ادبي هلو ځلو باندې، او دغه نه اورو دغه شعرونه چې تاسو خواږه خواږه رنګونه تاسو اوري لګي د دیو ریډیو پښتانه ستوري د لارې. نو موږ خټک سی تاسو وختي یو خبرو کې چې ځوان کول کې چې نو کتابونه خو چاپ کیږي، تاسو چاپ کا او خو ځوانان کتابونه ناخلي، کتاب لستلو شوق ورکې نشه، څه وجه ده ولې ځوان کول کې د مطالعې د غنښته پختون کتاب ولی نک اخلی، ولی پختون کتاب نه لولی، دا عادت ورته ولی نشه، څه وجه ده؟
دا خو کره خبره ده، زما خیال دی چې د ټکنالوژي راغله نو کتاب صرف دا نه چې د پښتو کتاب څوک نه لولي، کوم په ټوله دنیا کې مونږ کورو کو نو هر ځای نه دا خبره راخیږي چې په کې د کتاب لوست کمیږي ورځ په ورځ. نو دا زما خیال دی چې کمپیوټر شو، نیٹ، موبایل، دې سیزونو د کیمرا واسطه او ځکه چې یو سړی ته په کور کې پروت په پی ڈی ایف کې یو کتاب ملاویږي او هغه کتلی شي بغیر پیسو ملاویږي، او نو د هارډ کې به څو کله وګوري په پیسو اخلا په 300-500 روپۍ باندې کتاب اخلي، او زیب اور پس ہر سڑے پر ضروری نہ دا کتاب کو دا کتاب نو دکان سره نزدی وی کنا، نو زیب اوم پس کڑاو بوم کئی پیسے ب لگے او بیا و کتاب ملاوی گی نہ ب ملاوی او بیا برازی، نو دا دی کڑاو نہ دا لسون خلق کو دا نئی کل سر یو لار دا چاگا دا کمپیوٹر دا نیٹ موبائل پلا را دا کتاب کمومی نو ای گوری او کنمومی نو بس فیس بک ګوري او دغه چرته څه پکې ملاو شي، او نور د نصابي کتابونو نه علاوه بلکې اوس خو نصابي کتابونه هم په پی ڈی ایف کې ګوري خلک. نو زما خیال دی چې د نوې ټکنالوژي سره د کتاب لوست کم شو.
نو دا نوې ټکنالوژي خو په ترکی افته ملکونو کې زیاته ده، لکه فرض کې موږ اوسه امریکا یا یوروپ او د یوروپ مختلفو ملکونو واخلو، نو هغه ته خو په دغه هیوادونو کې خو سم کتاب لستلو شته، که څوک په ګاډي کې، که څوک بس کې، که څوک پارک کې وي نه، که څوک کم ځای کې جاته موقع ملاویږي، وخت وته لږ ملاویږي، ایون جیم کې به ولاړ ایکسرسایز هم کې، ځان ته به کتاب هم کولو کړي، نیوز پیپر به دي سره، اخبارونه به دي سره وي. نو دا ټکنالوژي خو دې ایجاد کړې دي، خو ټکنالوژي لګیا دي دا کې نه خپل کتابونه سره غرشته تړل دي ساتي. زموږ خلک ول داسې ایکسټریم ته مخ سره لاړ شي چې اول غنو چې اوس ټکنالوژي راغنو بس ورپسې خپل دغم پریخو کتاب مور پسې پریخو.
څنګه مون مد مخکوم خبره ته وکړه کاند تیرو سالورو یا څول سیزونه چې دلته کوم حالات روان دي، هغه خلک زمون پښتانه ته وګوره چې چرته چې وي په هر کار کې انتها پسندي خوښي کنه، که یو حتی چې یو سړی دی آغا دکا ډیر ښه سړی دی، یا مونږ به دا وایو چې ریښتونی دی، ریختیا وایي، نو هغه د دومره حد پورې ریختیا وایي چې هغه ریختیا هم د ځان د پاره وبال شي یا د بل د پاره وبال شي. نو دغه انتها پسندي یا اکستریمیزم چې دی، زما خیال دی دا هم یو وجه ده، کنه چې مونږ اوس دې ته پام کړی دی ټیکنالوژي ته چې کوم چا ته لاس ته ورغلی دی لکه موبایل دی کمپیوټر دی، نو هغه د هغې استعمال دومره زیات کړی دی چې هغه کتاب یا داسې نور سیزونه ډېر کتاب نه علاوه داسې ډېر کارونه دي چې هغه خلکو پرېښودل، واک کول کارون لکه د جسمانی کارونه کول دا سیزونه خلکو پرېښودل، بلکې موبایل دی او دا سیزونه دي کمپیوټر دی دیتا ماشومانو نه واخله تر بوډاګانو پورې مونږ وخت دیتا ډېر ورکو، هغې سره زمونږ په صحتونو هم اثر غورځي او زمونږ په مطالعې هم اثر غورځي. نو دا خبره صحیح ده چې نور ملکونو کې او هغه ملکونو کې په ځانګړې توګه چې هغه ترقی یافته مونږ وایو ورته، نو د درېمې دنیا چې څومره ملکونه دي نو دې کې به ټولو کې سیم حالات وي، د کتاب لوست په کم وي، خو بیا په خصوصي توګه په پښتنو کې خو دغه هم وده کېدای شي چې د چونکې د هغه جنګونو د بدامنۍ او د دغې سیزونو نه نفسیاتي توګه باندې د انتها پسندي طرف ته ډېر رجحان شوی دی، نو دا هم یو وجه کېدای شي چې زمونږ دلته کې نوي کلي کتاب ته توجه کمه شوې وي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
تاسو په خپل سونه سوشل میډیا لکه په سوشل میډیا باندې هم ډېر ادبي هلې ځلې روانې وي، دې ته په کوم نظر ګوري چې دې پښتو ژبې یا ادب په پرمختګ کې سونه یا ژبې پرمختګ کې سونه مهم کردار لوبولې دی؟
مهم کردار، بالکل ډېر ښه کردار لوبولې دی. د دې به زه داسې یو مثال درکړم چې مونږ لکه د څو وخت مخکې مونږ زمونږ د کرک یا د زمونږ د څومره د سویلي سیمې خلک دي که نه د دغې ضلعو خلک دي، هغې به دا ګیله کوله چې مونږ پېښور ته رسۍ نه لرو، اکسس مو نشته، نو هلته کې چې کوم خلک دي لکه خصوصا شاعرانو دي باندې، نو هغې سره میډیا دا هغې سره پرنټ میډیا دا الیکټرانیک میډیا مطلب ریډیو ور سره شته، ټی وی ور سره شته، اخبارونه ور سره شته، رسالې ور سره شته، نو هغې په خپل قلمونه یا خپل لیکونه په هغې کې خوري وخت په وخت او مطلب خپل غږ هم خلکو ته رسوي او نوم هم جوړېږي، پېژنګلوي جوړېږي. خو دلته چې مونږ یو مونږ سره میډیا نشته نو مونږ پاتې یو، نو هغه ګیله زمونږ ورکه شوه تقریبا د سوشل میډیا سره. نو هغه یو مثال به زه غټ مثال در کوم، ممتاز اورکزی صاحب دی چې هغه هم د دې علاقې مطلب د سویلي سیمې دی، نو هغه نن زما خیال دی په سوشل میډیا ډېر زیات مقبول شاعر دی، اصل لکه ښه شاعر دی او د په سوشل میډیا هم هغه مقبول دی. نو دا کېدای شي که په سوشل میډیا نه وي نو بیا هم د هغه پېژنګلي به دومره نه وه، مقبولیت به دومره نه و لکه څومره چې نن دی. نو سوشل میډیا زمونږ نور هم خلکو ته ملګری دي چې هغې ته ډېره نوم ورکړه، لکه زه به د چا نوم واخلم، داسې حضر نواز صاحب دی کرک نه او دا نوي الکان دي زمونږ کشران دي، ګلفام خټک دی، نعیم خاموش دی او داسې طالب جان دی او ارشد خټک دی او داسې نور د دې علاقو نه ډېر خلک داسې دي، او خاص کر د اورګزو نه زه به دوم چې هلته نه راویښم د سوشل میډیا نه ډېره ښه فایده واخیسته او ډېر ښه ښه شاعران مخې ته راغلل. او داسې که مونږ ګورو ښه ښه پیجونه شته چې هغې مونږ لایک کړو یا ګورو یې، نو هغې باندې ښه ډېر معلوماتي د ادب باره کې او یا داسې ادبي فنپاري مخې ته راځي چې سړی ترنه زده کړه کېږي، معلومات ته هم سوا کېږي. نو زما خیال دی چې که مونږ په ښه طریقه په مثبت طریقه کرو نو بیا سوشل میډیا یو ډیر ښه پلیټ فارم دی.
ولکه ځینې خلک داسې وي چې سوشل میډیا چې نو ډیر خلک لکه دا سوچ لري چې سوشل میډیا ځوان کول ډیر دیو بل نه د دنیا نه لري کړي دي، ملي جون نه لري کړي دي، بلکې غیر ذمہ دار کړي دي. نو دې قسم بیا حقیقت دی، لکه موږ خو یو دفتر وایي چې لکه دا خو ټوله دنیا را غونډه کړي ده، خلک را نږدې کړي دي، د لر او بر او په ټوله ګرد نړۍ کې چې څومره پښتانه هر ځای کې دي، هر ځای نه دا د ډیپلیس په حوالے سره چې څومره تاسو ذکر وکړو هلې ځلې روانې دي، چې به تم پرمختګ پکې شوی دی. لکه ډېر داسې خلک دي چې مخکې به دې پښتو لیک لوس نه شو کولی، اوس هم خپلې ادبي هلو ځلو د لاسه او دغه ټولنې د لاسه وایي کېدای، یو شوق هم پیدا شوی چې خپله ژبه زده کړي، خپله ژبه لیکل زده کړي، پای کې کار وکړي. بیا مختلف احوالو ته خپل خپل پیج باندې کار هم کېږي، خو د دې تر څنګ دغه هم یو نظر بیا ویل کېږي چې دا غیر ذمہ داره کړی دی او یو بل نه لري کړی دی، کې بیا سونه حقیقت دی.
ما خو اوس خبره د ادب په حواله وکړه چې ادبي فائدې شته کنه، هغه حواله سره مې ذکر وکړو. زمونږ عام توګه باندې وګورو نو دا یو حقیقت دی چې نن سبا په محفل کې کینې نو درې کسان ناستې، نو هغه درې وړو د ځان ته موبایل کې لګیاي او په سوشل میډیا مطلب فیسبوک کې به یا به ټویټر باندې یا به بل سبا د شروع کړي، خو موبایل سره لګیاي او خپلو کې مجلس نه وي، گپ شپ نه وي، نو چې د یو چا سره د ناستې ته په یو ځای کې خو په حقیقي لکه په سوچ کې بل چرته، په فکر کې بل چرته، نو زما خیال دی دیو بل سره د جسمانی ناستې خو ته ضرورت نشته. نو دې نقصانات یقینا شته، خو بیا به خبره مونږ هغې ته راځي چې زمونږ اکسټریمیسټ یو، نو لکه دا زمونږ غلطي ده چې مونږ دې ته وخت ورکول پکار دي، خو خپل خپل داسې وختونو کې داسې ځای کې چې هغه مونږ بیلو او یا داسې وخت ورته مونږ وټاکو چې په هغې کې مونږ هغه وخت صرف د ځان دپاره وي، د بل دپاره نه وي که نه، او که د ځان دپاره هم وي خو چې هغه هم داسې وي چې لکه زمونږ بل کار نه وي کول په کې، لکه یو مخصوص وخت ورکړو چې په څلېرویشت ګنټې کې به مونږ دغه دوه ګنټې یا یوه ګنټه یا نیمه ګنټه دا سوشل میډیا ته ورکوو او نور به مونږ نورې هلې ځلې کوو. نو بیا به زما خیال دی چې د نقصانونو نه بچ کېږو که نه. دا خبره صحیح ده ستاسو چې یو بل نه خلک لري کړي دي، د لري لري خلکو هر خلک را نږدې کړي دي، خو دلته کې په یو کور یو کلی کې په یو ځای کې خلک یو بل نه لري کېږي، ورو ورو لګیا دي.
مطلب په یو انجره کې بدلې کسان ناست یو انگلینڈ سره په امریکي سره به کنیکټ کی، خو په خپل انجره کې چې کوم درې کسان ناست خپل کې به کنیکټ نه
خپل کې به کنیکټ نه
خپل کې به کنیکشن کمزوري خجیرا بشي تاسو کلام ته غوړو چې پروګرام اصل لږ وخت پاتې چې تاسو په کې وورو ته یو مرسته یو غزل یو نظم کدو هم د سر نظم یو نظم د نور یو غزل په دنه وورو.
اول به نظم وایم د تا یو نظم دی کاش
کاش
آزاد نظم دی کاش کاش چرته لری فرسنګونه او میلونه د انسان د سوري لری تور غرو کې اوسېدلې ګډې بزې مې چرولې او غزا مې غږولې چې د غرونو نری اوخ کې مې په لپو لپو سکلې په نری شمال نری شان موسېدلې او سپوږمۍ ته ګډېدلې نه ریډیو وې نه موبایل او د ټي وي انټرنیټ له دنیا لرې نه خبر وې نه اخبار وې چې نه جنگ وې نه جدل وې نه مذهب مې پېژندلې نه د کام وطن کیسې وې نه باچا وې نه غلام وې خو د هر څه خیال دی حقیقت بل دی ذهن مې بیل معاشرت بیل دی زما په سر دې ډېر کارونه پراته کارونه څه چې بېګارونه پراته لا د ورید شوی کام ایرو تناستیم لا په صحرا کې د تیر شوی کاروان مبارک پلونه ګورم.
ډیر ښه، دا خو ما خو ډیر کاش نظمونه لیکلي، کاش چې زه مرغۍ وې، کاش چې زه کتاب وې، کاش چې زه قلم وې.
بالکل کاش چې زه مرغۍ وې دا ما اورېدلی دی غالبا.
نو ډیر کاشونه راته خپل رایاد شي ښه جي غزل به دنه واورو.
ښه غزل زه به لږ وګورم په ګر ته
خاجي زه به اوریدونکو ته وریاد کړم تاسو غزل انتخاب کړئ ګرانو خو ګورځونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پښتانه ستوري محفل دی. تازه خپرونه د واشنگتن ډي سي ناورې موږ سره ملګري دی. پروګرام کې ارشد موین خټک صاحب هغوی سره خبرې اترې کوو د هغوی په ادبي هلو ځلو باندې او د هغوی کتاب 2021 کې اوس چاپ شوی دی ستا تصویر دی تصور دی ټیک نیو وی که نه
ټیک دی بالکل ستا تصویر دی تصور دی
نو د دې نه بل کلام نه مو
غزل دی تورې شپې په ما را خور شولو دې تا رنگ تورې شپې په ما را خور شولو دې تا رنگ هر تصویر لمه ور کړې د رڼا رنگ او کائناته د پردو دې پردا اخلم کائناته د پردو دې پردا اخلم رورو اخلم د ساري ګام پارنګ او بیننګې چې ستا پرنګ څوک رنگ شوی بے ننگے چستا پرنگ چوک رنگ شوی د یو بل مخ کې الوته او د چا رنگ او یارا څوک بوی نیمګړې بے د بل نه یارا څوک بوی نیمګړې بے د بل نه زه خالی ام بے لتانا د خلا رنگ او دغه یو رنگ می کافی دی چې انسان یم دغه یو رنگ می کافی دی چې انسان یم ما تمره کوي هغه کله دا رنگ ژوند قید به مشکت را تخکاری ستا د سترګو نه را خیژي د سزا رنگ مخکې شعر دی د رنگونو انتها ته مې زړه کېږي د رنگونو انتها ته مې زړه کېږي په ما وشینده اشنا بے انتها رنگ مکتہ دا د حواسو دائرې څنګه گیر د حواسو دائرې څنګه گیر کری چالی دلې دې موینا د هوا رنگ
واه واه ډیر ښه ډیر ښه ډیر خو موین خټک سے بو خلاص سره لګ دې خو زم چې د پروګرام په خره کې لن غوتی کچتی او غزل د سې چې ډیر شعر نو پکې نه کې ودی او منټ کې نو اور یو بل
اخر یو باو اند ته زرونه سحر مخیا هر مخام در پسې وړي رومني غوندې د غزل دې هر مخیا هر مخام در پسې وړي تور سترګې ګام په ګام در پسې وړي زړه مې وپوښتو مېن در باندې نه دی زما هسې مړه پام در پسې وړي او دا خمار خمار کاته دې رب په خیر کا د لاسونو نه مې جام در پسې وړي او په دولت مېنه ساته مخ راستون کا په دولت مینه شاته مخ راستون کا څه وړه وړه په بام در پسې اوړي او ازادۍ کنه د نوم نه د نشان شته ازادۍ کنه د نوم نه د نشان شته ځنې خلک له اسلام در پسې اوړي او خو غیارا د خوشحال ببل مسی دی خو غیارا د خوشحال ببل مسی دی موین هم له ننګو نام در پسې اوړي
ډیر ښه موین خټک صاحب لو خوند کو ډیره مننه چې پروګرام کې مرسته ورته واخیست خپل وخت مو درته ډیره
مننه کو مننه کو تاسو او د ډیور ریډیو او د تاسو د ټول ټیم چې موږ مو یاد کړو زموږ غږوم خلکو ته ورسېد او ان شاء الله په بیا بیا و
واشنگټن ډي سي نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف